و امید مرزمان تا ته اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره وخت اته بجې شوې. په را روان یو ساعت کې به د افغانستان په اړه په بیلابیلو ریپورټونو سربیره یو کلی زرغګونه ډرامه هم ولرو. د ډرامې پر موضوع بحث هم په دې خپرونه کې شامل دی. پیل خبرونه کوو. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د معلوماتو سره سم د هرات ولایت د مابس د زندانیانو غوښتنې پر ځای یو قانوني دي. د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د سولې هدف ته د رسیدو لپاره د مدني ټولنو ونډه مهمه ده. او د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په خپلو کې لنډلې د نکړې. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی له معلوماتو سره سم د هرات ولایت د مابست زندانیانو غوښتنې پر ځای یو قانوني دي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر عبدالرحمن اوتک آزادۍ رډیو ته ویل چې د هرات په زندان کې د مستحق او غیر مستحق بندیانو د غوښتنو توپیر باید وشي.
هیڅوک د بندي سره د قانون سره باندې راغزيات مجازات ورکولای شي، نه زورولای شي، او کوم خلک چې بیا محکوم دي دا باید سره بیل شي او مستحق خلق آزاد شي.
د هرات زندان سلګونه بندیانو له 15 ورځې راهیسې د دې زندان د مسؤلو چارواکو د ناوړه چلند او د خپلو اړوندو دوسیو د نڅېړلو په وړاندې د اعتراض لپاره د نخوړلو احتساب پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د دې زندانیانو د احتساب د پای ته رسیدو لپاره هڅې دوام لري. د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د سولې هدف ته د رسیدو لپاره د مدني ټولنو ونډه مهمه ده. د سولې عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني پرون د مدني ټولنې له یو شمېر استادو سره په ګډه غونډه کې له هغو څخه د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه وکړه. د ویل چې د سولې له بهیر سره د مرستې په برخه کې له مدني ټولنې سره توافق شوی. ښاغلی رباني د سیاسي انتقال په پړاو کې د هیواد د بیلابیلو بنسټونو همکاري مهمه وبلله. د غونډې ځینې ګډونوالو هم د سولې په اساس کې د مدني ټولنې د غړو ونډه مهمه بلله. وی ویل دوی د سولې عالي شورا وسلوالو مخالفان ترمنس اړیکا ټینګه ولشي. د ناتو عمومي منشي پر افغان حکومت غږ کړی چې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات په عادلانه ډول ترسره کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په خپل ټویټر کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول سره د خپلې کتنې جزئیات په لنډي سره خبره کړي. راسموسن رسول ته ویلي چې افغان حکومت باید د 1393 هجري کال د ورید میاشتې انتخابات په شفاف او عادلانه ډول او د ټولو اړخونو په ګډون ترسره کړي. د ناتو منشي همدارس له افغان حکومت څخه غوښتي چې په هیواد کې د بشري حقوقو ساتنه او له فساد سره مبارزه وکړي. راسموسن زیاتوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره د 2014 کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو دروځنې هغه ته د سلام مشورو او د مرستو په برخه کې د اساسه ماموریت په اړه خبرې کړي دي. تکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په را روان اکتوبر میاشت کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. د سپینې واړې ویان جې کارني پرون خبريالانو ته وویل چې دواړه مشران به د اکتوبر د میاشتې په 28 نیټه سره وګوري او د امنیت او سختدریزو ډلو د فعالیتونو په اړه به خبرې وکړي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوی چې ولسمشر اوباما دې کتنې ته چې یو باثباته امن او سوکاله پاکستان کې د دواړو خواوو پر ګټو به خبرې پکې وشي په لیوالتیا سترګې په لاره دي. واشنگټن ته د نواز شریف سفر د هند صدر اعظم منموهن سنگ سره د ښاغلي اوباما د کتنې په درشل کې اعلان شو. ټاکل شوی ده چې سنگ اوباما نن سره وګوري. د صدر اعظم په توګه د نواز شریف له انتخابېدو وروسته په پاکستان کې د افراطي ډلو په حملو کې هم زیاتوالی راغلی. دا واشنگټن او اسلام آباد اړیکې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژنې لپاره د عملیاتو پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له حملو وروسته تر یو حده ترنګلې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره لنډه یو کتنه کړې. ویلي دي د ایران لخوا د دې هیواد پر لانجمن اتمی پروګرام د نوې مثبت دریز له خپلولو خوشاله دي. خو جان کیری ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د دې وکتنه نشي کولای د ایران د اتمی مقاصد په اړه نړیوال اندېښنې لري کړی. د پنځشنبه په ورځ جان کیری وویل ایران باید د خپل اټومي پروګرام په اړه نړیوال اندېښنې په عملی ګامونو لري کړي. جان کیری ورسره لاغه د سرګندونه کوي چې خپل د او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د سلور نورو دایمي غړو د بهرنیو چارو وزیرانو او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره وکتل. جانکیری او محمد جواد ظریف روس تخپلو کې ولنده خصوصي کتنه هم لرله. ایران او د نړۍ شپږلو هیوادونه سره شوي چې په راتلونکي میاشت کې به په جنوا کې د نورو خبراترو لپاره خپلو کې غونډه کوي. لا بل خو د ایران ولسمشر وایي د نړۍ ټول هیوادونه باید خپل اتمي وسلې له منځه یوسي. حسن روحاني پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې اتمي به وسلې کولو په اړه بحث پکې کېده وینا کوله.
هیچ ملتی نباید سلاح هست.
حسن روحانی وایي هیڅ هیواد باید اټومي وسله ونه لري ځکه چې د دې ناولې وسلې د درلودلو لپاره هیڅ پاک لاس نشته. روحانی چې هیواد یې د لویدیځ لخوا د اټومي وسلو په جوړولو تورن دی پر اسرائیل هم غږ وکړ چې خپل اټومي وسلې د نړیوال ټولنې کنټرول ته وسپاري. روحانی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د ایران یو پلاوی د دې هیواد لانجمن اټومي پروګرام په اړه د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په څنډه کې د تیاری په حال کې دی. تیر شپه د ایران د بهرنیو چار وزیر جواد ظریف د امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني چې د 15 جمعې وړل په نوم یادېږي د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. په 1990 کال کې اسلامي انقلاب رئیس د ایران او امریکا ترمنځ د لوړې کچې لومړنۍ کتنه ده. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي داسې ښکاري چې د امنیت شورا 15 دایمي غړي د هغه پریکړه لیک په اړه سلا شوي چې د سوریې له حکومت څخه د خپلو کیمیاوي وسلو د ټولو زیرمو د له منځه وړلو غوښتنه کوي. راپورونه د چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي لیکي چې وایي د سوریې د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه د پریکړه لیک پر مسوده په بحثونو کې به د ملګرو ملتونو د منشور دوم فصل چې د امنیت د ټینګښت لپاره پوځي او غیر پوځي اقدام ته اجازه ورکوي یادونه وشي. په همدې حال کې روسیې پرون ویل غواړي د سوریې د کیمیاوي وسلو د زیرمو د له منځه وړلو پر مهال د هغو د مسؤلیت لپاره په نړیوالو هڅو کې ګډون وکړي. د 2018 کال له مارچ میاشتې را په دې خوا د سوریې بحران پیل شوی. چین او روسیې د ملګرو ملتونو درې پریکړه لیکونه چې د ولسمشر بشر الاسد رژیم پکې غندل شوی و رد کړي دي. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وایي د اسرائیل سره د سولې خبرو ته چې په دې ورستوي کې بیا پیل شوی د بریا په تمه په ټینګار او د هدف ته په پام سره دوام ورکړي چې په نهه میاشتو کې دنه د سولې پر وی معاملې باید توافق وشي. عباس پرون ویل چې فلسطینیان به داسې یو موقت انتقالي توافق چې بیا تکراریږي رد کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې دا پر اسرائیلانو غږ وکړ چې د سولې پر لور د لومړی ګام په توګه سمدستي د يهودي مشزایونو ودانول بند کړي. د زیاته کړه د ویل چې په لومړي ځل د فلسطین دولت په استازیتوب عمومي اسامبلې ته وینا کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې چې یو سل درې نوي غړي لري تیر کال فلسطین ته د ناظر غړي حیثیت ورکړ. خبرونه ملاساده راډیو نه باوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د عبدالهادي ارغندیوال په مشهد اسلامي حزب مشرتابه وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به له ملي اطلاف سره همکاري وکړي خو د لومړي مرستیال په توګه به د دې ګوند مشر ورسره کاندید نه کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدي خبره و چې سیاسي ګوندونو او ائتلافونو ترمنځ د جمهوري ریاست انتخاباتو ته مشترک کاندید او داغه د مرستیالانو په اړه تاوده بحثونه او مخالفتونه روان دي. دا ولست پیاورتیا په نوم بهیر وایي چې قیوم کرزی به په راتلونکو څو ورځو کې رسمن د جمهوری ریاست د کاندید په توګه معرفي شي. په دې اړه د قیوم کرزی د انتخاباتي کمپاین له مسؤل او د ولست پیاورتیا د بهیر د رهبرۍ شورا لغړی محمود کرزی سره مرکه لرو. یو برتانوي موسسه د افغانستان د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې د ښځو پر لږې برخې اخیستنې اندېښنه ښيي. دا او نور مسائل په روانه خبرونه کې اوریدلای شي. یو کلی زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم مهیرم. زموږ غږ لاساده رادیو ناوړي. د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د اسلامي حزب مشرتابه وایي په راتلونکو انتخاباتو کې به له ملي ائتلاف سره همکاري وکړي خو د لومړي مرستیال په توګه به د دې ګوند مشر ورسره کاندید نه کړي. د اسلامي حزب مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي ترمنځ خبرې شوې دي خو د ډاکټر عبدالله عبدالله د لومړي مرستیالې د کاندید لپاره به بل څوک معرفي کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي مرستیال وایي چې د ګوند مشر به د ولس مشرۍ په انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د مرستیال په توګه کاندید نه کړي. له دې مخکې د ملي ائتلاف د مشرانو له قوله راپور ورکړل شوی و چې د ولس مشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به د دوی کاندید ډاکټر عبدالله او مرستیالان به یو د حزب وحدت مشر محمد محقق او بل د حزب اسلامي مشر عبدالهادي ارغندیوال وي. د حزب اسلامي مرستیال انجینیر محمد خان له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې تایید کړه چې حزب او جمعیت په خپلو کې خبرې کړي، خو د ډاکټر عبدالله د مرستیال په توګه د ارغندیوال د کاندیداتورۍ اوازه رد کړي.
په دې توافق شوی ده چې د ریاست جمهوریت لپاره به کاندید د جمعیت لخوا شي. د دوی توافق په ډاکټر عبدالله باندې شوی ده. اول معاونیت په حزب اسلامي پورې تعلق لري، ولی د اول معاونیت لپاره عبدالهادي ارغندیوال چې په مطبوعاتو کې راغلي دي، د حزب لخوا نه ده معرف شوی، دغه په یوازې بل څوک معرف شوی.
په دې اړه چې حزب د ډاکټر عبدالله د مرستیالۍ لپاره د ارغندیوال پر ځای څوک معرفي کړي، ښاغلی محمد خان د څرګند ځواب له ویلو ډډه وکړه، خو وی ویل چې وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې. نوموړی همداراز زیاتوي چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په خپلو کې د پخوانیو دښمنیو د له منځه وړو او پر روانو انتخاباتو کې د ګډ دریز د غوره کولو په مقصد خبرې کړي.
د حزب او جمعیت په منځ کې توافقات نه تنه د 2014 کال د انتخاباتو لپاره دي، بلکې د خپل منځي تور مشکلاتو حل کول، د شریکو پروګرامونو مخکې بیول، خپل پخوانی په ټول ولایتو کې په هر مستوا او هر سطح کې وي، کدي موږ دوی په منځ کې صحاوي څه رقابتونه وي، څه دښمنۍ وي، څه خصومتونه وي، د دوی لمنځه وړل.
په 1991 کال کې د کمونیستي واکمنۍ له نسکورېدو وروسته حزب او جمعیت او نورو تنظیمونو په کابل او نورو ښارونو کې د قدرت پر سر خونړۍ جګړې پیل کړې چې زرګونه انسانان په کې مړه او ټپیان شول او شخصي او دولتي شتمنۍ لوټ او تالان شوې. د کارپوهانو په نظر نه یوازې د حزب او جمعیت د دې ائتلاف، بلکې د ګڼ شمېر نورو کاندیدانو د روانو هڅو بنیاد هم تنظیمي یا قومي دی. د وی ساورس پانې مسؤل مدیر محمد زبیر شفیقي وایي په افغانستان کې هڅې چې تمه کېده دیموکراسي سې واده ونکړه، او ځکه خو په انتخاباتو کې د کاندیدانو د کمپاینونو بنیاد قومي پاتې شو.
په مایمو کې ولسواکي او دیموکراسي د احزاب او نپرت احزاب په کې منترانغل القوي او رهبرانو هم دغه سي د سمتي او شخصي ګټو د حدودو نه خلق ونه وتل چې دا د آینده راتلون په انتخاباتو موږ د ټولنې د نظام لپاره په مایمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو لوی خلا ده چې افغان ولس یې
حزب په داسې حال کې له ملي ائتلاف سره چې له جمعیت اسلامي تنظیم څخه پاتې دی د مرستیالۍ لپاره د کاندید په اړه بیا غور کوي چې انتخاباتو ته د یوه کاندید او دوه مرستیالانو د معرفي کولو لپاره په دې وروستیو کې څو لوی ائتلافونه هم جوړ شوي، خو داسې ښکاري چې تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې او د دوی ترمنځ ناندرۍ لا هم روانې دي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. سیاسي ګوندونو او ائتلافونو ترمنځ د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د مشترک کاندید او داغه د مرستیالانو په اړه تاوده بحثونه او مخالفتونه روان دي. د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي ازادي راډیو ته ویل چې قیوم کرزي به په راتلونکو څو ورځو کې رسما خپله کاندیدتوري اعلان کړي، خو تر اوسه د مرستیالانو په اړه موافقه نه ده شوې. اسدالله الدین په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د ګوندونو او ائتلافونو لخوا د واحد کاندید او مرستیالانو پر سر ناندریو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر ټکنۍ کړی دی. لاس ورځی کیږي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو نوملیکنه پیل شوه، خو تر اوسه یوازې بسم الله شیر په رسمي ډول نوملیکنه کړې. د ولس د پیاوړتیا بهیر د رهبری شورا غړي محمود کرزی ازادي رادیو ته ویل چې قیوم کرزی د دوی رسمي کاندید دی، خو د هغه د مرستیالانو په اړه له نورو سیاسي ډلو سره خبرې روانې دي.
موږ خو د ولس د پیاوړتیا په بهیر په نامه یو تشکیل لرو چې په دې کې ډېر خلک شامل دي. موږ کاندید قیوم کرزی دی. هغه نور خبرې چې قیوم کرزی و جلالی صاحب و اشرف غنی و او نور پر مخ کړی وي تر اوسه کوم نتیجه تر رسیدلې نه دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی څخه د جمهوری ریاست دوا او یا احتمالي کاندیدانو د معلوماتو بستې اخیستي، خو تر اوسه یوازې یو کس رسمن نوملیکنه کړي. د کاندیدانو د نوملیکنه دغه بهیر د سمبولي په 15مه نیټه پیل شوی او د میزان تر 14مه نیټې به دوام وکړي. راتلونکو انتخاباتو ته د واحد کاندید او مرستیالانو د معرفي کېدو لپاره په وای دی ورستای کی څولو ائتلافونه هم جوړ شول. خو د راپورونو په اساس د محل په دې ائتلافونو کې په همدې موضوع ناندرې روان دي. د ملي ائتلاف چارواکي وای چې د انتخاباتي اتحاد ډیر غړي د ډاکټر عبدالله د کاندیداتوري مینوال دي. د دې ائتلاف سرچینو ویلي چې ممکن حاجی محمد محقق او په کابل کې د حزب اسلامي مشر عبدالهادي ارغندیوال د عبدالله د مرستیالانو په توګه وټاکل شي. خو د انتخاباتي اتحاد یو مهم غړي او د جنبش د ګوند مشر عبدالرشید دوستم له آینه ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي ډاکټر عبدالله باید د دوی د ګوند یو غړی د لومړي مرستیال په توګه ومني.
که څه هم موږ په شمال او شمال ختیځ کې 2.5 تر 3 میلیونه پورې رای لرو، خو زموږ پرېکړه دا ده چې دا ځل باید د جمهوري ریاست لومړی مرستیالي موږ ته وسپارل شي.
دې ته ورته مخالفتونه په نورو سیاسي ډلو او ائتلافونو کې هم روان دي. ځینې سیاسي څېړونکي د دې مخالفتونو لامل د شخصي امتیازاتو ترلاسه کول بولي. افغان کتونکی زبیر شفیقی هم ورته نظر لري.
د ټول معاملې د شخصي ګټو او د مقامونو د ویش او د امتیازاتو په سر کېږي، چې دا د انتخاباتو د اصول او خلاف د شخصي ګټو معاملې دي او ډېر
په سیاسي ډلو او ائتلافونو کې د جمهوري ریاست د کاندیداتوري پر سر مخالفتونه په داسې حال کې دوام لري چې انتخاباتو ته څه باندې شپږ میاشتې پاتې دي. په دې ورسیو کې د زلمی رسول عبدالرب رسول سیاف او اشرف غنی احمدزی د احتمالي کاندیداتوري اوازې هم تودې شوې، خو داسې ښکاري چې دوی هم د ورته مخالفتونو له امله تر اوسه رسمن نوملیکنه نه ده کړې.
په دې رپورټ کې مو واوریدل چې د ولست پیاوړتیا په نوم یو بهیر وایي چې قیوم کرزی به په راتلونکو څو ورځو کې رسمن د جمهوري ریاست د کاندید په توګه معرفي شي. قیوم کرزی د وسنی ولسمشر حامد کرزی ورور دی. د دې بهیر د رهبری شورا غړی محمود کرزی چې د ولسمشر کرزی بل ورور دی، ازادي رادیو ته ویلي چې دا بهیر د راتلونکي حکومت لپاره نوې طرحې لري او ډېر کسان هم پکې دي. قیوم کرزی د افغانستان د اوس زموږ همکار اسدالله لودین له محمود کرزی سره مرکه کړې ده. مرکه وړاندې کوو.
موږ خو د ولس د پیاوړتیا په بهیر په نامه یو تشکیل لرو چې په دې کې ډېر خلک شامل دي، او موږ د افغانستان لپاره برنامې جوړ کړي د آینده حکومت لپاره، او زموږ کاندید قیوم کرزی دی دغه بهیر، او د قیوم کرزی لپاره کار شوی دی. دغه غوښتنې چې د انتخابات کمیسیون لري هغه مو پوره کړي دي.
بله، کرزی صاحب تاسو سره په دې تصمیم کې څومره نور کسان ملګري دي؟ آیا علی احمد جلالی او زلمی خلیلزاد هم له تاسو سره په دې تصمیم کې شریک دي؟
یا صاحب، موږ حرکت چې دی دا یو حرکت دی، یو جمعیت دی، داسې یو لکه یو اورګان پر دې موضوعګانو باندې کار کوو. زه اصلا په ګروپ کې نه یم. دا د زموږ بهیر چې د ولست پیاوړتیا بهیر نومیږي، د قیوم کرزی زموږ کاندید دی. هغه نور خبرې چې قیوم کرزی و جلالی صاحب و اشرف غنی و او نورو پرمخ کړي وې، تر اوسه کومې نتیجې ته رسېدلې نه دي. دوی واحد کاندید معرفي کړي نه دي. موږ هم د خلکو سره مذاکرات کوو. زما په نظر یو ډېر مثبت کار دی.
ستاسو هدف دا دی چې خبرې مو روانې دي له نورو سیاسي ډلو سره هم، تر څو هغوی هم د قیوم کرزی ملاتړ وکړي، اما تر اوسه نتیجې ته نه دي رسېدلي؟
بله، هیڅ ټول ګروپونه په دغه مشکل اخته دي لکه موږ، او پر دې باندې کار کوي. نو په دغه لس ورځو کې شاید د طرفونو معلوم شي چې څوک څه چا سره کار کوي او خپل اعلانات وکړي. نو موږ هم په عین مشکل اخته یو.
کرزی صاحب، د قیوم کرزی احتمالي معاونین معلوم شوي چې څوک به معاونین وي؟
تر اوسه پورې موږ خبرې کوو او معلوم نه دي. په یو مورد کې یونه کې نږدې شوي یو، اما نور موږ کار کوو. موږ تر اوسه موافقه شوي نه یو چې دوه معاونین قیوم خان ځان ته انتخاب.
نو دغه یو مورد کې تاسو ویل چې لږ نږدې شوي یو، په دې اړه لږ معلومات راکړئ.
ولا هغه نستر کولی، دا د مخفي خبرې دي. دا ولې تعهد چې په امضا او په یو تعهد نامه سره نه وي خبرې کولې، دا هغه در مخه درست نه دي.
او کرزی صاحب، وروستۍ پوښتنه، څه وخت به قیوم کرزی له معاونینو سره د انتخابات خپلواک کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره مراجعه وکړي؟
دا خو در پنځه در څوارلسم پورې د میزان وخت شته، نو تر هغه وخته باید دا کار وشي.
محمود کرزی و چې وایي قیوم کرزی په روانو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید دی. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. بلخوا یوې برطانوي موسسې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې د ښځو پر کمې ونډې اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه د خان محمد سیند هغه رپورټ اورو چې له کابل یې راستولی.
د فلو اکسپام جی بی د مؤسسي ارزیابي خیچه د انتخاباتو لپاره د خزو د نمونو د نسب تول عمدل عاملونه په هواد کې ټولنیزي فرهنګي او دینی مسالې دي. یاد مؤسسه د پنځمبه پورس د کابل ولایت د سبز پغمان او باګرامیو او د بلخ ولایت د شلګری نهرشای او دیدادی په ولسوالیو کې د خپل سروې نتیجه په یوې مشورتي ناسته کې خبره کړه. دا سروې چې لکابو وسه و خزو سره د مرکو په اساس جوړ شوې په کې راغلي چې د کابل او بلخ په ولایتونو کې 99.4% خزي په سیاسي فعالیتونو کې برخه نه لري. د دې دفتر د عدالت او برابرۍ د سانګې مدیر ناینا ګوارا وویل د دې لپاره چې د افغانستان ښځې په انتخاباتو کې برخې اخیستنې ته وهڅوي نهه ټولنې جوړې کړي چې شاوخوا 215 ښځې پکې راټولې شوې دي.
The first reason is that there's power in a woman's right to vote.
لومړی دلیل دا دی چې خځې د رای ورکولو حق لري. د رای ورکولو حق دوی قوی کوي او په ټولنه کې د دوی د پرمختګ سبب ګرځي. تر څو چې خځې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي د نورو تصمیمو تر اغېز لاندې بوي. او دویم دلیل دا چې حق نه ورکول کیږي بلکې اخیستل کیږي.
مرمن گوارا وویل د خزو لپاره د نورو ملي او نړیوالو ارګانونو سره په همغږۍ کې هم هڅې کوي چې د دې هیواد ښځې په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. په دې مشورتي ناسته کې د ښځو چارو، عدلیې او کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي شورا یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. له دې مخکې هم ځینو ټولنو د انتخاباتو په پروسه کې د ښځو په لږې برخې اخیستنې اندېښنې ښودلې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ستونزې تاییدوي خو تر یوه ځایه پکې په خپله ښځې ګرمې ګڼي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور په یاده ناسته کې وویل چې تر اوسه په اوو ولایتونو کې یوې ښځې هم ځان ولایتي شورا ته نه دی کاندید کړی.
مشخصه را بگویم که تا حد خود خانم ها هم ملامت است، یعنی ما معافل را در نظر میگیریم، دعوت میکنیم ولی خانم ها دو جسرا شرکت نمی کنند.
په ځانګړې توګه که وایم په خپله ښځې هم تر یوه حده ګرمی دي. موږ معافلونه جوړو، بلنې ورکو خو ښځې پکښې برخه نه اخلي. تر اوسه 1,500,000 خلکو کارتونه اخیستي چې کابو 500,000 پکښې ښځې دي. د انتخابات کمیسیون میلیونونه ډالر لګوي چې ښځې پکښې برخه واخلي خو ښه نتیجه مو ترې وانه خسته.
بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي انتقاد کوي چې له تیرو شاوخوا 12 کلونو راهیسې دا ډول کنفرانسونه او ټولنې نه دي توانېدلې چې د افغانستان ښځې د په سیاسي، فرهنګي او اقتصادي فعالیتونو کې ګډون ته وهڅوي. کارپوهان وایي که ښځې په انتخاباتو کې برخه وانخلي د انتخاباتو مشروعیت به له پوښتنو سره مخ شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ. ازادي راډیو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د وسلوالو مخالفانو سره د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره د بېلابېلو ډلو په ځانګړې توګه د مدني ټولنې ونډه ډېره مهمه ده. د دې شورا رئیس صلاح الدین رباني دغه څرګندونې پرون د دې شورا او مدني ټولنې یوې ګډې غونډې ته کړې دي. قاسم سولم الله کابل تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې اوسنۍ تګلاره مناسبه ده، خو د دې بهیر د لا بریالیتوب لپاره د مدني ټولنې پر همکارۍ ټینګار وکړ. د دې شورا رئیس صلاح الدین رباني د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دوی سولې ته د رسیدو لپاره د مدني ټولنې له بېلابېلو بنسټونو سره د همکارۍ پر یوه میکانیزم موافقې ته رسېدلی دي. نوموړي د سولې په پروسه کې د مدني ټولنې د ونډې په اړه وویل: دی وایي اوسنی میکانیزم د سولې د پروسې مخته بیولو لپاره یو بریالی میکانیزم دی. یوازینی مورد چې کولی سي د سولې پروسه لا پیاوړې کړي، هغه له دې پروسې څخه د افغانستان د بېلابېلو سیمو او ډلو ملاتړ دی چې په دې برخه کې د مدني ټولنې مسؤلیت د نورو په پرتله ډېر زیات دی. شغلی رباني دغه را زیاته کړی چې افغانستان اوس مهال د سیاسي انتقال په یوه حساسې مرحله کې دی او د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د بېلابېلو بنسټونو همکاري مهمه وبلله. د همدې هڅو په لړ کې روانونې په کابل کې د سولې د عالي شورا په بلنه د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو یوه نړیواله غونډه جوړه سوه. په دې غونډه کې د پاکستان او ایران په ګډون د شاوخوا 20 اسلامي هیوادونو دینی عالمانو برخه اخیستې وه او د ګډونوالو په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه. اخوا د مدني ټولنې یو شمېر استازي هم د یادې پروسې په بریالیتوب کې خپله ونډه مهمه ګڼي او وایي چې دوی کولای سي د وسلوالو مخالفینو او د سولې د عالي شورا ترمنځ د ارتباطي پله په څیر فعالیت وکړي. دوی د پنځشنبه په ورځ د سولې د عالي شورا او مدني ټولنې په ګډه غونډه کې و اعلان هم خبره کړه چې پکې د دواړو لورو ترمنځ د سولې په پروسه کې د همکاري د میکانیزم یو شمېر موارد شامل و. د مدني ټولنې غړي سوریا یوسفسی یو شمېر هغه موارد ذکر کړل چې مدني ټولنه به سولې له شورا سره پکې همکاري کوي.
د سولې په پروسه باندې د باور ټینګښت لپاره د خلکو او سولې د عالي شورا سره پرلپسې ناستې او مشورې، د شکایاتو او اندېښنو لرې کول لپاره د خلکو او د سولې د عالي شورا ترمنځ د اړیکو ټینګول، تخنیکي او مسلکي زده کړې، د خلکو د خبرتیا د سطح لوړول او د سولې د فرهنګ را جوړول، په بیلابیلو برخو کې علمي څېړنه او د هغې موندنو په بنسټ د وړاندیزونو برابرول او د هغې د تطبیق سارل.
افغان حکومت په داسې حال کې په هیواد کې د سولې لپاره په ملي او نړیواله سطح هڅې پیل کړي چې تر شپږو میاشتو پورې په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات کېږي. د چارو د اکثرو کتونکو په باور په دې موده کې به ستونزمنه وي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې لازم پرمختګ وسي او شاید د سولې مسله د یو لوی چیلنج په توګه راتلونکي حکومت ته پاتې سي.
د میدان وردګو او غزنی ولایتونو سیمه ییز چارواکي وایي د دغو ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې د عملیاتو او بریدونو پر مهال دولس تنو وسلوالو ته مرګ شوبله وختي. بلخوا بیا په میدان وردګو کې په یوه چاودنه کې څلور پولیس شوبل شوي او یو بل وژل شوی. په اړه یې نور حال زموږ همکار سید شاه سقیم راکوي.
د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې په عملیاتو او چاودنو کې یو تن پولیس او پنځه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دوی وایي عملیات د سید آباد په ششګاو او ډنډوکي سیمو کې شوي او د عامه ساتنې د پولیسو پر موټر بیا د ماین چاودنه د سید آباد په حیدرخیلو سیمه کې شوې ده. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼی وایي په عملیاتو کې په وژلو شویو وسلوالو کې دوه تنه عرب جنګیالي هم شامل دي. دی وایي د سید آباد په حیدرخیلو کې بیا د عامه ساتنې پر پولیسو د ماین چاودنه شوې چې پکې څلور تنه پولیس ژوبل شوي دي.
د دوه عربي وسلوالو طالبانو په ګډون پنځه تنه وژل شوي او درې نور وسلوال طالبان د ریموټ کنټرول لاین، یو ټوپک، یو صندوق د کامرمۍ او شپږ عدد پاکستاني سیم کارتونو سره یو ځای نیول شوي دي.
د خوګیاڼي په خبره د میدان وردګو په میدان ښار کې بیا د پولیسو پر یو بل موټر هم چاودنه شوې ده چې پکې یو پولیس وژل شوی دی. بلخوا بیا د غزنی د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي په دغه ولسوالۍ کې بیا افغان ځواکونو د ولسوالۍ پر ودانۍ برید کوونکي طالبان په نښه کړي دي چې پکې شپږ تنه وسلوال ژوبل شوي او یو بل وژل شوی دی. دی وایي په پیښه کې افغان سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو مخالفو ډلې یو د کوریا تل په یو کوڅه کې ځای پر ځای کړی ولسوالۍ د دې وکړي چې بیا د موږ محلي پولیسو او ملي پولیسو او ملي اردو اوان پرنه پیر وکړو چې یل د کوریا څخه ستوي دا او د کوریا کې درې نفر افغان دي یو نفر وژل شوی دا او د بل خوا بیا د باغونو نور کله کې هم بل څه هم درې نفر وسلوال طالبان لګېدل دي.
طالبانو تر اوسه د میدان وردګو د پیښو په اړه څه نه دی ویلي خو د ګیرو د ولسوالۍ پر ودانۍ د پراخو بریدونو ادعا کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې د نړۍ ټول هیوادونه باید خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. روحانی پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې په خپله وینا کې همدار راز وویل چې اسرائیل د سیمې یوازینی هیواد دی چې د وسلو د نه پراختیا تړون یې تر اوسه پورې نه دی لاسلیک کړی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې د رپورټ مهم ټکی احمد تکل وړاندې کړي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته چې د اټومي بې وسلې کولو په اړه بحث پکې کېده وینا کوله. ښاغلی روحانی وویل د نړۍ هیڅ هیواد باید اټومي وسله ونه لري. هیڅ هیواد باید اټومي وسله ونه لري ځکه چې د دې ناولې وسلې د درلودلو لپاره هیڅ پاک لاس نشته. روحانی چې هیواد یې د لویدیځ لخوا د اټومي وسلې د جوړولو په تور تورن دی پر اسرائیل هم غږ وکړ چې خپل اټومي وسلې د نړیوالې ټولنې کنټرول ته وسپاري.
اسرائیل به عنوان تنها غیر عضو پیمان عدم
اسرائیل د سیمه یوازینی هیواد چې د اټومي وسلې د نه پراختیا د تړون غړی نه دی باید سم دستی له دې تړون سره یو ځای شي.
این معاهده به پیوندد.
اسرائیل هیڅ کله هم په رسمي ډول نه د تایید کړي چې اټومي وسله لري او ایران هم دا ادعا کوي چې ګنې د اټومي پروګرام تر سیوري لاندې غواړي اټومي وسله جوړه کړي ردوي. روحانی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د ایران یو پلاوی د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د تیاری په حال کې دی. تیره شپه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني چې د 15 جمع یو ډلې په نوم یادېږي د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. په 1999 کال کې له اسلامي انقلاب رئیس دا د ایران او امریکا ترمنځ د لوړې کچې لمړنۍ کتنه ده. ولسمشر روحانی همداراز ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه توافق د دریو او شپږو میاشتو ترمنځ ممکن دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د توافق په برخه کې د ستر روحانی مشر آیت الله علي خامنئی بشپړ ملاتړ ورسره دی. له ایران سره د 15 جمع یو د غونډې کوربتوب د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشټن کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټوټر پانه کې لیکلي دي د ایران د اټومي لانجې د حل لپاره یو تاریخي فرصت برابر شوی، خو په دې شرط چې نړیوال قدرتونه د ایران له نوې تګلارې سره ځان برابر کړي.
او سم په مخکې ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی له معلوماتو سره سم د هرات ولایت د مابست زندانیانو غوښتنې پر ځای او قانوني دي. د ناتو مومنشي پر افغان حکومت غږ کړی چې د ولسمشرۍ ولایت شوراګانو راتلونکي انتخابات په عادلانه ډول ترسره شي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما به په روان اکتوبر میاشت کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره لنډه وکتنه کړې او ویلي دي د ایران لخوا د هیواد پر لانجمن اټومي پروګرام د نوي مثبت درز لغفلولو خوشاله دي. د ایران ولسمشر وایي د نړۍ ټول هیوادونه باید خپل اټومي وسلې لمن زیوسي. حسن روحاني پرون د سرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي دا ښکاري چې د امنیت شورا 15 دایمي غړي به دغه پریکړه لیک په اړه سلا شي چې د سوریې له حکومت څخه د خپلو کیمیاوي وسلو د ټولو زیرمو د لمنځوړلو غوښتنه کوي. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وایي د بل اسرائیل سره د سولې خبرو ته چې په دې وروستیو کې بیا پیل شوې د بریا په تمه پټینګار او د هدف ته په پام سره دوام ورکړي چې په نهه میاشتو کې د نه د سولې پر یوې معاملې توافق وشي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. که غواړئ زموږ خبرونه او ریپورټونه په انټرنیټ کې وګورئ نو له نور تفصیل واکسینو سره کولای شئ چې زموږ خبری مطالب زموږ په ویب پاڼه کې پیدا کړئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. البته تاسو کولای شئ چې زموږ مستقیمه خبرونه هم زموږ د ویب پاڼې لاره واورئ. وسم رازو یو کله زر غږونه ډرامې ته د ډرامې پر موضوع ورستا نسیم شفق لامل مسره باس هم لري یو کلی زر غونه.
یو کلی زر غونه.
درنو او محترمو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې جمیل ځوانان سیاست ته هڅول. رازی دا به خواورو چې سلطان هلکانو ته څه شی ورته کوي.
زخه ده نه مو جوړ ده یوازې په امبولټیش کې ده له دا مې دوه درې لکار ورته راوړي دي.
اے موبایل مو څنګه گا سلطان ماما اوس دې منو جوړوي زه دې بدمشه ته ستنی بدل چارجا ډاکو.
خدای دادا سلطان خو دې ډینامو ګولول او چالانول تا ته سپارلې وو ته په ولې نه پويږي
ملنګا زه دې پد مشه زما ابا خو څه برقي نه وو چې څه پد ډینامو په مور راسپوشم. او بیا سلطان ماما ټول عمر خار کې تیر کړای زکه یې ناروغي ور معلومه ده.
او تاسو ټول غوا کې دي چې د ډینامو په ټولو شیانو مو پوکم.
رښتیا وایي وګونه مخه سم خلاص کړي تو بدر ته خدای داد ژوند دی.
سلام علیکم ټول ستړي مشي
خیر یو سي جميله یا زه دې په مټ مشه په خواخ کې راغلی تم کینه ول سلطان محمد دې دایمنو پاره یو څه دکا
دته دا خبره ما کوه خدای داد جميل اوس دې وړو خبرو پروا نه لري د سره بغاټي غټي خبرې کوي.
دا خبر دې څنګه وکړه ملنګه؟
خو ته نن سبا سیاست په خوب کې وینې.
زه دې بدمشه ملنګي ښه خبره وکړه، تا ته اوس دا وړې وړې خبرې کله خوند درکوي.
سیاست بد شی نه دی خدای دادا. خو زه خیر، چې ستاسو د ټولو نه خوښېږي نو زه م اتفاق نه خرابوم او غاټه تیګه به پیکېدم.
وایم په پیر د رحمت شه، اتفاق ډېر ښه شی دی.
او خدای دادا، زما مطلب هم همدا دی چې ټول سره په ګډه کار وکړو. موږ ته خدای پاک ښه طاقت راکړی. ما ویل چې دا طاقت په سمه لاره وکاروو.
ښه نو بیا یې سمه لاره دا ده چې په نوبت نوبت به دا د ډایمنو څرخ ته وو. له سیاست نه ډېر ښه دی، یو څو ساعته خو به مخونې پکې رڼا وي.
راځه زر لښتې لورې، بس دی نور، نورې اوبه مه راوړه.
نه مورې، ته صبر چې یو بله پیره وکم نو چټۍ به ډکه شي.
نه بس دی لورې، خدای دې ښه ده یاده که زه یو وزیرې ښځه یم، همدا اوبه مې بس دي. راځه یو پیاله چای وڅکه چې دمه دې جوړه شي.
مورې، هر وخت دې چې اوبه خلاصېدې ما ته یې وایه، ته ورپسې مه وځه.
کاشکې چې هلکانو د برق ځای کورونو ته اوبه ور نږدې کړې وې، اوس به له دې کړاوه خلاص وو.
هو مورې، خو برق هم ډېر ضرور و، خو ځکه خدای کول ورو ورو به له خیره ټول کارونه وشي.
ته وګوره زرلښتې، چې څوک ده؟
ګلپري ده مورې. راځه ګلپري، پردي څوک نشته.
اوهو، دا خو زرلښته راغلې. زرلښته ستړی مه شي.
خیر یوسې ګلپري؟
ګلپري ستړی مه شي.
خیر یوسې کاکا ناوې، د زرلخت خبرې مې چې واورېدې فکر مې وکړ چې جمیل به ورسره راغلی وي، ځکه دروازه کې پخه نیولې شوم.
ښه، راځه اوس ولې ودرېدې؟ راځه چای وڅښه.
نه چای نه څکم، یو دوه ساعت له اوبه مې راوړي. ته راځه چې له دروازې یې راننه باسو، نن سبا ټول کلی تږی دی، هسې نه چې بل څوک یې اوسي.
سمه ده، درځه چې ځو.
دغه دی سلطان ماما، توره ربړي کړه مې ور وتړله.
شاباس خدای دادا، د پاین بورډ تړل دې چې زده کړل، ورو ورو به له خیره د ډاینامو په نورو پرزوم پوه شي.
زه دې بدمشه، اوس یوازې دا سره او شنه مزې پاتې دي. په دې دې چې پوه کړو، بیا به نو د ډایمنو ښه پاخه مستریان شو له خیره.
زه په دې خوشحاله شوم چې ټول څه نه څه د ډاینامو سره بلد شوي. که سبا زه او خدای داد نه یو، تاسې هم کولی شئ چې ډاینامو جوړ کړئ.
سلطانه، په موږ ګوره دومره ملا مه تړه، هسې نه چې کومه ورځ یې له بده بتر کړو.
نه داسې به ولې کوئ، تاسې نه مو خدای تکړه ځوانان یې. که بیا هم کوم شی درته سخت و، نو له ما نه یې پوښتنه وکړئ. څومره مې چې د ښار له مستري نه زده کړي، تاسو ته به یې هم تر زده کړم.
ښه، زړه دې بدمشه، اوس دې اوبه راخوشي کړو.
هو، اوبه راخوشي کړئ.
زړه دې بدمشه جمیله، یه د اوبو اشترنګ تاو کړه.
ښه ښه ځوانانو، زه به اوس لاړ شم چې موټر مې لږه وارز لري، هغه به ښار ته بوزم.
ورځه خدای دې مل شي.
هغه دې خدای دادا چلان شو.
چې بیا ونه وایې، زما سلطان ماما ګوره ډېر د کار سړی دی.
او نه نخدا، سلطان ماما په ډایمنو باندې داسې پوهېږي لکه پخپله چې جوړه کړې وي.
دلته سم غږ نه اورېدل کېږي، تاسو راووځئ چې د باندې د چنارو لاندې کینو.
سمه ده، درځئ.
موږ چې نارو لاندې څه وکړو؟ راځئ خپلو کورونو ته لاړ شو او په خلکو باندې د برق زیری وکړو.
نه نه، تاسو یوه شیبه اوسئ، زه یوه خبره درته کوم.
زه دې موږ جمیله، یا خبرې مو بربر راته نه کوئ.
ولې؟
خو ته به بیا سیاسي غونډاري ولې؟ او زه دې موږ له سیاست سره غوښه او چاړه یو.
نه خدای دادا، ما مخکې هم درته ویلي وو نور به په سیاست تیږه کېدو. نن زه غواړم چې ستاسې له خولې نه کومه خبره واورم.
زموږ له خولې نه؟ یعنی کومه خبره غواړی چې وایې ورې؟
هره خبره چې وي.
هغه دې خدای داد خبره، زړه دې بد مشه، زه خو ستا په مطلب پوه نه شوم. ته څه وایې؟
زړه دې بد مشه، زه یې په مطلب پوه شوم چې جمیل څه غواړي. غوږ شئ. او یا قربانا د جانان تن له واوره جوړ دی، جانان دې ډېر ډېر مرته نه ګرځي مینا. ټینګ ټټی ټنګ
خدای دادا، زما مطلب دا نه و چې ستاسې له خولې دې ټپې او چاربیتې واورم.
بدمشه، ته څه غواړې چې وایې ورې؟
دا راته وایي چې د ځوانانو د لا تکړهتوب او یووالي لپاره باید څه وکړو؟
دا دومره اسانه پوښتنه نه ده چې همدلته یې درته ځواب ووایو. په دې به ټول فکر وکړو.
زرلختي لورې، پکې دې ګل کړه.
هو مورې، زه شکر دی چې برق بیرته جوړ شو.
نن سهار مې چې د جومات له لاسپیکره د ملا صاحب مسلې ونه اورېدې، ټوله ورځ نارامه وم.
زرلختي، ته هر سهار د ملا صاحب مسلو ته غوږ ږدې؟
هو ګلپرې، یوه ورځ مې نه د قضا کړې، ډېر شیان مې ترې زده کړل.
ما هم ترې ډېر شیان زده کړي، خو بله ورځ یوې خبرې لږه خفه کړم.
کومې خبرې خفه کړې ګلپرې؟
ملا صاحب ویل چې د جومات لمونځ د کور د لمانځه نه ډېر زیات ثواب لري.
نو دا خو د خفګان خبره نه ده.
زه په دې خفه شوم چې موږ ته دا ثواب نه رسیږي، ځکه موږ ټول عمر په کور کې لمونځونه کړي دي.
نو ستا زړه دې چې له خدای داد سره په یو صف کې ودرېږي؟
نه لیونۍ، خدای داد چې ښار ته تللی و په خپلو سترګو یې لیدلی و چې په جومات کې د ښځو لپاره بیل ځای و، ټول ښځې به مانځه او سبق ته ورتلې.
خدای داد به صحبه شوی وي، خو زه دا خبره نه منم.
ګلپری رښتیا وایي لورې، په جوماتونو کې د ښځو لپاره ځایونه شته.
رښتیا وایې مورې؟
اوهو، خو ډېر کم دي. ما درته نه ویل زرلختې؟ کاکا ناوې، تا کله په جومات کې لمونځ کړی؟
هو ګلپری، زه به د زرلختې په عمر وم چې له پلار سره مې ښار ته تللی وم. هلته د ښځو لپاره په جومات کې بیل ځای و، چې ورننوتم ډېرې ښځې راغلې وې.
ډیر
ښه فکر دې کړی، فوټبال نورې هم ډیرې ګټې لري.
نورې څه ګټې لري جمیله؟
ولی جانه، فوټبال ورزش دی، او څوک چې ورزش کوي وجودی قوي کیږي، بیا پې ناروغي هم دومره په اسانه تاثیر نه کوي.
او رښتیا، پوری کلن دو فوتبال تیم لری، کلا کلا والا خیر آغوی سرا مسابقه کهو.
خوش رو دی باد ما شده سنه چی مونگ توپ را خیسته وی او پلارونو مرافسی چو باری چی وزگار خیل چکاوی.
نو چی آسی ناستی او یالی تا کانی ورولو دای خواه خدا چه؟ مون خود کار پا وقت که لوبا نکهو.
او او پا دی کار که دی کلیوالم گتا ده.
زره دې بدمشه شاکره یا د کلیوالو پکې څه ګټه ده؟
کو کېدای شي زموږ ټیم دونه قوي شي چې کابل کې مسابقې وکړو. هره لوبه هم چې ګټله د کلي نوم به مو سره ښه کېږي.
او زره دې بدمشه، کابل ته چلاړو، بیا به نو په ټلویزیون کې هم راښکاره کېږو.
د ټلویزیون خبره لا ډېره لرې ده. تاسو اول په دې فکر وکړئ چې په ټیم کې څوک څوک له ځانه سره ونیسو.
لاس کسان خو همدلته پوره یو، نور نو څومره پکاریږي؟
ولی جانه، لاس کسه خو پوره دي، خو د فوټبال لپاره یو لاس کسه پکار دي. خو خیر، په دې لاس کسو کې به څوک ګول کیپر وي، څوک به د ټیم مشر وي، او د لوبې میدان به چیرې جوړوو؟
زړه دې بدمشه، د ټیم مشر او ګول ګول چیکر دی ویلې؟
ګول چیکر نه، ګول کیپر.
هماغه شی د ټیم مشر او ګول، هماغه شی خو اسانه دي. خو دا وایي چې د لوبې لپاره میدان کوم ځای کې وټاکو؟
لاندې خوړ سره هغه وار ځای چې دی هغه د میدان لپاره څنګه دی؟
نه نه ملنګا، هغه ځای ډېر وړوکی دی، او بل هلته کله کله ښځې په سبو پسې راځي. داسې ځای باید وټاکو چې د کلیوالو مخ راته روانه وړي.
جمیله، هغه د غونډۍ لمن څنګه ده؟ هغه د دلاور د مځکو نه پاس، هغه هم ډېر ښایسته او هوار ځای ده.
ولا هغه ځای بد نه دی جمیله، د کلي نه مې یو څه لرې دی.
بېخي سمه ده، اما هغه ځای به له خیره د میدان لپاره جوړ کړو.
هو رښتیا، زړه بدمشه، دا د کوټبال مشر به څوک وي؟
مشر؟ تاسو څه فکر کوئ چې څوک ورته مشر وټاکو؟
زه خو وایم ولی جان په موږ کې لږ قوي دی، همدا به مشر وټاکو.
نه، مشر به هغه څوک وي چا چې تر ټولو اول د فوټبال لپاره توپ راوړ.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د یو کلی زرغغونو د ډرامې 22مه برخه مو له ازادي رادیو نه واوریده. د معمول په څیر د ډرامې لخبرولو وروسته لخپل میلم سره بحث لرو. را سره میلم دی د اسلامي مسایلو کارپو ولی الله احمد زئی. تاسو کولای شئ هم د اوس ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او خپل پښتنې او نظرونه له موږ سره شریک کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0800 22 55 او 0900 2 3 5 او سلویخت. زه نسیم شفقیم او په تخنیکی برخه کې انجینیر عبیدالله الله عبیدی را سره ملګری دی. احمد زای صاحب خیر راغلی پروگرام ته.
مننه تاسو رادیو له ټولو کارکونانو څخه مننه کوم.
کور ودان امازای صاحب د یو کلی زر غون ډرامه خبره سو او په ډرامه کې تر ډیره په دې باندې بحث وشو چې د پرمختګ په لور حرکت څنګه دی څومره اهمیت لري د یو ټولنې لپاره دی او هیواد لپاره لکه مثلا کبرېخنا یا سیمه ترازی دا څومره اهمیت لري په مجموع کې نور دغه سي غوړم تاسو نه دا پختم چې ولې په ځینو سیمو کې په پرمختګ او تمدن له وسایل او یا نه خانو سره په یو ډول مخالفت کیږي علت څه دی آیا د دودی زیرت لري کده
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على نبيه اما بعد لهر سنه مخکې د افغانستان د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام
او رسول السلام البته تاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې واقعا د هر هیواد لپاره پرمختګ ډیر ضروری او ډیر مهم فاکتور دی خو البته پرمختګ هم ځانته عوامل لري ځانته عناصر لري چې دغه عوامل او عناصر باید په یو هیواد کې په یو حکومت کې په یو دولت کې باید منځ ته راسي او وروسته له هغه نه مونږ او تاسې هغه پرمختګ یا پیشرفت مونږ او تاسو په خپلو سترګو باندې مشاهده کولی سو البته مونږ کولای شو چې هغه اسلامي اصول ته یا هغه اسلامي قوانینو ته که چېرته مونږ تاسې متوجه اوسېږو په ډېر واضحه توګه سره دغه ټول عوامل په دغه اسلامي اصولو کې درج دي او په واضحه توګه سره له هغه څخه دا استنباط کیږي چې دغه عوامل د پرمختګ دي
نو په اسلام کې خو هیڅ ممانعت نشته د پرمختګ
په اسلام کې هیڅ مشکل وجود نه لري د پرمختګ خو البته له هغه وسایلو څخه کار اخیستل چې هغه واقعا اسلام پیشنهاد کړی دي اسلام وړاندې کړی دي په دې کې هیڅ مشکل وجود نه لري مثلا له هغه عوامل څخه د پرمختګ چې او تاسو هغه کولای شئ له هغه جملې څخه چې قران صراحت آیت په دې کې وجود لري هغه اتحاد ده کچیته په یو جامعه کې په یو حکومت کې په یو دولت کې اتحاد او اتفاق وجود ولري نو هغه حکومت کولای شي چې هغه پیشرفت او تمدن او پرمختګ وکړي
همزه سه موږ تاسو بس ته دوام ورکو او ریدونکو لور اول به دوی راوخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلامونه نه کلی او شی بیردن می سپاک صاحب تاسو او تاسو میلمه او تخنیکی هم کار دی هله چې روغ جوړ خوش خوشاله بس
کور ودان مهرباني وکړئ پښتنه مولان ډول باندې مطرح کړئ
بس پښتنه مې لرم نظر لرم شپک صاحب اطلاع د کندهار ولایت څخه د یو کلی او درجه غونډه ډرامه ډیر په ظرفورې ده کله کتل شي دغه ډرامه چې د مثال بیلابیل اړخونه راخي دې دې څه ستاسو خون ته فهم کړ دي یو موضوع زبل اضافه کول غواړم چې باید دنیا خون ته باید په نظر دی باید وګورئ نه ډایرکټر او لیکوال او دا او دا د وګوس څنګه کوم څه څه جوړ باندې څنګه ډیر ستدي چې موږ ته وګ غونډي یو ادون ته دي باید دا نه جوړ شي یعنی دا حکومت کار کړی دی هغه موقع په چیرې دا ځینې موګانه بس تاسو بندونه جوړ دی یو خو به موږ څه هغه ځکه خورو به شي او د بل خو موږ کورونا د بشنا سره برخمن شي کوم اوریدونکو ته وخور کوم د میلمانه در
کور ودان ډیره مننه کور ودان امزای صاحب ځینی پرمختګونه یا کارونه لکه مثلا برېښنا هم کې دیسې د پرمختګ یو وسیله وي حتی په ځینو کورونو کې ټلویزیونونه حتی ورسره په یو ډول سره په ځینو لری پروتوکول کې مخالفتونه موجود دي او دا هم کې دیسې یو کس له حالاتو خبر سي له دنیا نه خبر سي دنیا له پرمختګونو خبر سي هغه سره ځان عیار کی په ځینو سیمو کې ته له دې سره په یو ډول سره مخې نیول کیږي مخالفت کیږي په دې اړه تاسو نظر څه
واقعا د هر هیواد لپاره برېښنا یو عمده پرمختګ ده او یو عمده ضرورت د هر انسان لپاره چې باید له دې برېښنا او له مطبوعاتو څخه باید استفاده وکړی سي چې تر هغو د جهان له هغه مشکلاتو څخه دی باخبره واوسیږي نو هیڅکله په اسلام کې د مطبوعاتو یا د برېښنا په مورد کې مخالفت کول دا قطعا جواز نه لري او همدارنګه هر سړی کولای سي چې البته هغه برنامه چې مطابق وي له اصولو د شریعت او د اسلام سره هغه په ورین تند سره وګوري او له هغه څخه هیڅوک نشي کولای که هغه ارګانونه وي د دولت وي او که همدارنګه عادي اسباب وي له هغه څخه مخالفت نشي کولای، باید مخالفت ونکړي او دا په شریعت کې هم کوم مشکل نه لري.
بله بیا هم اوریدونکو درو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
چپک صاحب سلام او علیکم او شاغلی میلمه خپل مینا او احترام او علیکم پښتنه دې خوندور د درامې پاغله تاسو ریو نظر لرم چې دې شایسته درامې خو مو شهغه تمدنونه پر مختګونه پښتنه دې چې د شاغلی میلمه څخه یو پښتنه دا لرم زه سې کله مستور يم د خپل ولایت نه یو سوالی نه یاري کني ولیده پښتنه دا ځنی لرم کچری په دې درامې کې یو سوکرا ولاړی یو زنان را ولاړی شاغره ولاړی هغه نه محرمه دغه ارول لوبوی چې مثال هغه سړی یا دغه کی خانوم غوړي یا بل هغه سړی مثال دغه دغه څنګه زموږ ست په اسلامي کول څه ده چې هغه بل سړی نه محرومه سړی د خپل نه محرومه ده د دې اواز حرام دي دار ولاړی چې دغه سړی خانوم غوړي
یا مور
غوړي یا بل غوړي ایا دا په اسلام کې جواز ورته ستا کنه څه شغلی شپک
کور ودان مستور صاحب صدیق الله مستور له هلمند څخه ډیره مننه کور ودان امزای صاحب پیرنا و چې امزای صاحب پښتنه دا و چې د تمثيل چي کیږي پر بلا بلا مسائل باندې په دې خاطر چې خلک پر پوي سیخ او مثلا یو مسله په ډرامه کې مثلا کېدای شي نوې کور نوې ژوند کې وایو دا د یو چا د میرمن رول لوبوي دا یو چا د مور دا وایي چې دا موضوع څنګه ده.
بلې په دې مورد کې باید وایم چې د اسلامي وصولو پرانا کې البته هغه زنانه چې هغه خپل هغه کوم شریعت چې کوم لباس او کوم قواعد دوی توازه کړی دي چې په هغه قواعدو کې دوی له خپل کور څخه ووزي او خپل بهر تلل سي او خپل وظیفه اجرا کړي، که چیرته هغه وظیفه داسې وظیفه وي چې د اسلام له نظره کوم مشکل ونه لري نو هغه کوم مشکل نه لري، هغه زنانه کولی شي چې هغه وظیفه اجرا کړي، او که چیرته په اسلامي چوکاټ کې هغه وظیفه مشکل ولري او هغه جواز ونه لري نو ولو که ځخه وي او که له ذکرو طبقه وسخه وي نو هغه ته جواز نه لري چې هغه وظیفه مخته بوزي.
خو ورته مزه سه بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم تاسو ته درود میلمه او رادیو لری ګران اوریدونکو ته السلام علیکم د محمد ناو چم له پکتیکا مولیکا فلم چې په ډیر بخښنه سپدو چې د رول پر باندې حواله ورکړل او د ویل چې جافري او یادی نو وصول لري پروا نه لري کله چې لمړی لپاره دا په دغه ټلیفون چې تاسو کله کوم خبره کوي دی ودی مرجه باندې حواله ورکوي.
نو ناوک صاحب محترم تاسو کدی سي د ډرامې د موضوع په اړه پوښتنه وکړي چې د تمدن په اړه د پرمختګ په اړه ځکه په ډرامې کې
بالکل او په شمه چې د ډرامې په اړه مخکنه خلاف کار ځکه په دې نه هجي ګول اسلام او رادیو ته سبيله کوي د سکولریزم یو بل اړخ دی د دې رادیو په اړه باندې مخکنه کوم د ډرامې په اړه باندې مورګ باندې خلاف کوم چې په داوس د رادیو کې وړه پرکلسر وکړي ډرامې چې څه دې کولای شي بازار سره چې کوم هغه تلای شي جمعه تلای شي او ډرامې کې څه ورشو چې بخار کې خلک دي ورته خلک چې دي خطو مسجد ته پرته کوم وخت نه کړی شو
په دې موضوع باندې نوک صاحب لګروسته بحث لرو ځکه په ډرامه کې هم د خزو د جماعت د تک خبره سوي ده چې دا څنګه ده او څنګه نه ده څنګه جواز لري په څه ډول باندې په دې باندې لګروسته بحث کوو ډیره مننه تاسو نه احمد صاحب
ورسته خبره مې د محترم ملمته چې کدي د خدای په باندې کې کدي نه وړه په هر موضوع باندې لطفا دې حواله په یو کتاب باندې وکړي چې د کوم کتاب د کوم ماخذ له مخې وایي
ډیره مننه کور ودان نوک صاحب له پکتیکا څخه امزه سه برېښنا په ډرامه کې په شخصي ډول فعال کیږي په یو کلی زرغون ډرامه کې خو واقعیت تراشو کوم سیمه کې چې امنیت وي دولت دا کار کوي دا خنه د خلک په خپل سیمه کې په دولتي لګښت له برېښنا یا د نور نه برخه واخلي ځکه برېښنا ډېر مهم شی دی او یو ډېر ساده مثال مثلا په کوم کور کې چې برېښنا ده هلته خلک له حالاتو خبريږي رادیوګانی ټلویزیونونه دا ټول لیدلی سي ماشومان ښه سبق ویلی سي یعنی دا ټول ګټو ته په پام
واقعا برېښنا ما مخکې هم ویل چې یو اشد ضرر دی د هر انسان لپاره او برېښنا هغه سهولتونه منځته راولي چې هغه که چېرته برېښنا وجود ونه لري هغه سهولتونه منځته نه راځي نو بناً اتباع د هر جامعې اتباع د هر کلي اتباع د هر قریې باید دا کار وکړي چې په خپلو هغه شخصي لګښتونو باندې خپل ځان ته که چېرته په کومو قریجاتو کې مثلا امنیت وجود نه لري دولت ونه کړی سي هلته مثلا برېښنا فعاله کړي نو دغه اتبا خپل کولی شي په خپل شخصي لګښتونو باندې خپل ځان ته هغه سولوتونه د برېښنا آماده کړي ستر هغو لغونه په درسته طریقه سره وکړي سي استفاده وکړي او هغه خپل روزمره مشکلات د هغو په واسطه باندې خپل مخزر ډېرې ښه او نیک خبره ده.
بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلام محمد صاحب چې ته ویته درانه مېمه ته دزله کوم نه سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
پښتنه خو درانی خو دوه حال خبر کوي، یو سیاسي خبر کوي یو مذهبي خبر کوي. دا کوم درانی چې موږ ته د بهر راځي دا ټولې په شخصیت پورې مذهب پورې اړه لري. هغه مذهبي درانی چې دوی هغه جوړې شي خو هغو ته به موږ هم غوږ ونیسو، ښه به هم پرې ووایو. یو څه تنګ تم تې دا ډرامه مونږ ته اسلامي طریقه جوړه شوې، مونږ ته د اسلام لارې شي. هغه ډرامې به مونږ څه کوو لکه کوشي چې مېړه مونږ کړی وو ټولو پسې.
ښه، ډېره مننه. دومره وخت خو مونږ نه لرو چې تاسو اوس متلونه ووایاست. په لنډ ډول که کومه پوښتنه لرئ محترم سردار احمد خان، لنډ ډول باندې پوښتنه مطرح کړئ. زموږ د پروګرام وخت ډېر کم ده. مننه، ډیره مننه کور ودان احمدزی صاحب. په ډرامه کې د ورزش یا سپورت په اړه هم بحث شوی و، پلان ډول کړه ته وایست ورزش څنګه دی؟ په مجموع کې خو صحت لپاره ګټه لري، ولې په ځینو سیمو کې له ورزش سره هم ته یو په یو ډول سره یو مخالفت شته؟ په دودیز ډول مثلا کله ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان والیبال ته ځي، فوټبال ته ځي، بیا مشران مثلا راځي ورته وایي چې دوی اوس خپل وخت ځای کې ولې کار نه کوي؟ کنه ولې دا هم ډیر ضروري ده ورزش؟
واقعا د هر انسان لپاره ورزش یو بهترین عمل دی چې هر انسان باید ورزش وکړي په روزمره، او تر هغو د ده صحت همیش لپاره هغه صحتمند وي وجود وي، او صحت لپاره هم مفید ده، او همدارنګه د انسان هغه نورو مثلا نورو امورو ته هم ډیر فایده لري. مثلا یو انسان ته په مطالعه کې خسته کیږي، وروسته له هغه نه ځي هغه سپورت کوي، نو واقعا د ده د ذهن لپاره هغه څه خستګي چې په ذهن کې راغلی هغه رفع کیږي، او همدارنګه دغه صحت لپاره واقعا ډیر مفید ده. لکه صراحت نصوص په قرآن کې وجود لري په مورد د سپورت کې چې تاسو هغه اشخاص چې مثلا کولای سي چې مثلا اسب دواني زده کړي چې دا خپله یو سپورت ده په اسلام کې، چې د مخکې پیغمبر علیه الصلوات والسلام په دوره کې مثلا په اسبونو باندې غزوات کېدل، نو بناء اسب دواني و یا هم باید زده وي چې دین وسنه صراحتا استفاده دي کیږي چې هر انسان باید ورزش وکړي، او همدارنګه یو انسان باید لامبوزن وي چې په بعض حالاتو کې په غزواتو کې داسې حالت راځي چې مخ ته اوبه راځي، بحر راځي، نو د انسان باید لامبوز وي چې خپل هم له دې څخه دا استفاده کوي.
مسلمان له ضعیفه مسلمان نه بهتره
ده، باید بهتره ده. نو بنا ان دینه دا ټول لوسش کده استفاده کیږي چې هر انسان لپاره سپورت یو بهترین عمل دی، او باید دا سپورت نه هر انسان استفاده وکړي.
په ډراما کې پر دې هم بحث شوی و چې د خزو د جماعت مونز د اسلامي اړخ څنګه دی، خزي کول سي جماعت سره مونږ کې کوي ونه کې؟
بله، په اسلامي نصوصو کې البته په دې مسله کې اختلاف د علما وجود لري، خو بیا هم مختابهي قول دا دی چې ښځې کولی سي چې هغه خپل حجاب مراعت کړي، پس له هغه مراعت د حجاب څخه کولی سي چې دا لاړ سي مسجد ته او خپل لمونځ په جماعت سره ادا کړي.
خو خصوصیات به لري اتمن چې بیل ویزای او
بله، البته د دغو زنانو باید چې ځای حلحزه وي، او همدارنګه له مردانو سره په یو صف کې باید ولاړ نشي، او که چېرته مثلا په مسجد کې ځای نه وي باید دوی صف شاته وي نسبت له مردانو څخه. نو دغه اصول او دغه شرایط باید ما نظر ونیسي، نور په شرایط کې کوم مشکل وجود نه لري.
خو یې ځانګړتیا وي ستاسو، دا ځانګړتیا وي
دغه شرایط باید.
او په دې برخه کې تبلیغات، دینی تبلیغات، دا تاسو څنګه ارزیابي کوئ چې دا ضرور ده کنه؟ دا ښځې باید جماعت ته ځي په څه ډول ولاړ شي، څنګه باید منځو کې په جلا ځای کې څنګه؟
واقعا که چېرته موږ تاسو د دې فواید باندې نظر ونیسو، د ښځو تګ مسجد ته البته سره له هغه شرایطو چې ما وویلې چې هغه له جمله څخه حجاب ده، او همدان دا ده چې باید په یو صف کې سره ونه درېږي، جای هله عایده وي بیخي، نو دغه شرایط که چېرته مد نظر ونیسو ډېر مفید ده د زنانو لپاره چې دا باید لاړ سي مسجد ته، او په دې مورد کې باید تبلیغات وکړی سي. ځکه چې موږ نن په خپل جامعه کې وګورو زموږ زنانې له خپل هغه اسلامي اصولو څخه او هغه اسلامي احکامو څخه ناخبره دي. نو کچیر زنان لاړ سي د جمعې مسجد ته لاړ سي د جامع مسجد ته لاړ سي او خپل جمعې لمونځ ادا کړي، نو هلته هغه ملا امام چې کوم احکام بیانوي د شریعت په اړه باندې، نو له هغه څخه دا زنانه کولی شي چې استفاده وکړي او هغه په خپل امورو کې همروزه تطبیق او عملي کړي. نو واقعا په دې مورد کې باید تبلیغ وکړی سي او زنان دې تشویق کړی سي چې دوی په هغه اسلامي حجاب کې لاړ سي مسجد ته او خپل لمونځونه په جماعت سره.
اصلي مشکل دا ده چې دا ښځې تر ډېره بې خبرې دي،
واقعا چې بې خبره دي
له خپل حقوقو
له اسلامي احکامو څخه، نه خبره دي که چېرته مسجد ته لاړ شي دوی له هغه اسلامي احکامو څخه خپل حقوق څخه دوی به خبره کیږي او هغه په خپل روزمره زندگی کې هغه تطبیقي او عملي کوي او خپل مشکلات په هغو باندې رفع کولی شي.
بله مزه سه پلان ډول وخت ممکن دی. مخکې ورور داسې نظر درلود چې دا ډرامې که جوړیږي په دغه ډول دی جوړیږي چې اسلامي او دغه ډرامه چې دا اوس موږ خبره کړله، په دې کې خو مثلا د ښځو د جماعت خبره راغلې، ورزش راغلی، په مجموع کې په دې ستاسو نظر څنګه دی؟ د ځوانانو یووالی، د ځوانانو ګډ فعالیت.
واقعا ډرامه باید په دې شکل سره وي چې هغه په جامعه کې یو عمده تاثیر وکړی سي په ځوانانو باندې، البته په ټول اطبعو د یو جامعې باندې باید هغه تاثیر ولري. نو باید هغه مثبت اړخونه چې هغه اسلامي اصول او احکام د شریعت دي مثلا او همدغه نور منافع د جامعې دي، دا باید په یو داخل دی یو ډرامه کې باید ګنجانده شي او چې تر هغو ځوانان له هغه څخه په درسته توګه سره استفاده
وکړي. ته ورسېد ډېره مننه له اورېدونکو څخه چې موږ ته ټلیفونونه وکړل او ډېر کور ودانۍ وایم تاسو ته چې تاسو په حوصلې سره ځواب ورکړ. 9 بجې شوې، امید مرزبان سټوډیو ته راغلی او بله روانه وړاندې کوي. مرزبان صاحب بفرمایئ.
با سلام و با تشکر نسیم شفق، صبح همه شما.